په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي راډیو او رېډې د خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم خبرونه په خبرونو پیلو. ز نوریاس نوری وړاندې کوم. پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسیدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. ایران له چین سره د یو 25 کلن تړون په اړه خبرې کړي دي. سعودي عربستان د حج د سګنیو مراسمو لپاره چې یوازې په کور دننه محدود شمېر حاجیانو ته اجازه ورکول شوې، روغتیایي اقدامات اعلان کړل. د خبرونو تفصیل. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسیدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. یوسف ال اوسایمین پرون په یو خبر پاڼه کې د تاوتریخوالي کړنې د خواشنۍ وړ وبللې او غوښتنه یې وکړه چې ټول لوري باید زیاته هڅه دې ته وکړي چې تلپاتې سولې ته ورسیږي. نوموړي ویلي د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی، خو ټینګار یې وکړ چې د دې هدف ته د رسیدو لپاره باید هڅې څو برابره شي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان مشر په افغانستان کې د سولې او امنیت په اړه د نړۍ د دینی عالمانو کنفرانس ته چې د سعودي عربستان د مکې ښارې د 2013 کال د جولای په 11مه کوربنه وه، او دغه راز د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سرمشیز ته چې هغه هم د 2019 کال د مۍ په 1 په مکه کې جوړه شوې په اشاره ویلي چې په افغانستان کې تلپاتې سولې او امن ته رسېدل د دغو دواړو غونډو د پریکړو او اعلامیو هدف و. پاکستان د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته هغه هیواد ته د ورتګ رسمي بلنه ورکړې ده. دا خبره د مصالحې ملي شورا په خپل فیسبوک پاڼه کې کړې او ویلي دي چې دغه بلن لیک پرون په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله خان ښاغلي عبدالله ته وړاندې کړ. د خبر له مخې ښاغلي عبدالله پرون په سپیدار ماڼۍ کې په خپل دفتر کې له نصر الله خان سره وکتل او د سولې پر روان بهیر ورسره خبرې وکړې. د خبر پاڼې له مخې د پاکستان سفیر وویل چې هیواد د افغانستان د سولې د بهیر بشپړ ملاتړ کوي او تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره به خپلې مرستې جاري وساتي. ښاغلي عبدالله ویلي چې په یو مناسب وخت کې به هغه هیواد ته سفر وکړي. پاکستان ته د افغانستان د سولې په پروسه کې د یو مهم لوبغاړي په توګه کتل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بغمان ولسوالۍ کې یو ماین ښخونکی او د هغه درې ملګري نیولې. دفاع وزارت تیر ماښام په یو خبر پڼه کې وویل چې دغه کسان د برجک سیراهي په سیمه کې په ماین ښخولو لګیا و چې د 111 فرقې ځواکونو ځای په ځای ونیول. خبر پڼه کې نه دي ویل شوي چې نیول شوي کسان څوک او له کومې وسله وال ډلې سره تړاو لري. په وروستیو څو اونیو کې د کابل ښار بېلابېلو سیمو کې د ښخ شویو ماینونو او مقناطیسی ماینونو چاودنې وشوې. تېره اونۍ یوې چاودنې د کابل د احمدشاه بابا مینې په سیمه کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون دوه کارکوونکي ووژل چې د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د ملاتړو پراخ غبرګونونه راوپارول. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ایران له چین سره د یو 25 کلن تړون په اړه خبرې کړې دي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د خپل هیواد پارلمان ته وکړه. ویل پر دې تړون د باور او اعتماد په فضا کې خبرې شوې او کله چې هغه وشو شرطونه به اعلان شي. ظریف ټینګار وکړ چې له چین سره کیدونکی تړون چې د په وینا خبرې د 2014 میلادي کال په جنوري میاشت کې کله چې د چین ولسمشر شي جین پینګ له تهرانه کتنه کوله راپورته شوه کوم پټ تړون نه دی. دغه راز د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهیي هم په ښکاره له چین سره د دوه اړخیز استراتیژیک تړون ملاتړ کړی دی. چین د ایران د سوداګرۍ لوی شریک او د ایران د اومه تیلو د صادراتو چې د امریکا بندیزونو سخت ځپلی دی مهم پیرودونکی دی. سعودي عربستان د حج د سګنیو مراسمو لپاره چې یوازې په کور دننه محدود شمیر حاجیانو ته اجازه ورکول کیږي روغتیایي اقدامات اعلان کړل. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې سعودي عربستان دغه روغتیایي اقدامات د دې لپاره کړي چې د حج د مراسمو په وخت کې د کورونا وایروس د نوې څپې د خپرېدو مخه ونیسي. د دغو اقداماتو له مخې د خلکو پر راټولېدو بندیز لګول کیږي او حاجیانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې له یو بل سره وګوري. سعودي عربستان په تېره جون میاشت کې اعلان وکړ چې یوازې په کور دننه زرو حاجیانو ته اجازه ورکوي چې د حج په سګنیو مراسمو کې چې د جولای له 19 پیلېږي او د اګست تر 2 دوام کوي ګډون وکړي. دا د سعودي عربستان په معاصر تاریخ کې لومړی ځل دی چې د حج د مراسمو لپاره له بهر سعودي عربستان ته د حاجیانو پر ورتلو بندیز لګول کیږي. دغه راز د غنوي اقداماتو له مخې حاجیان اجازه نه لري پر کعبه لاس ولګوي. حاجیان به تل ماسکونه اغوندي او په خپلو کې به لږ تر لږه یو نیم متر واټن ساتي. هر کال د حج په مراسمو کې شاوخوا 2.5 میلیون کسانو ګډون کاوه. له افغانستان هم هر کال شاوخوا 10,000 کسان د حج لپاره سعودي عربستان ته تلل. د اسرائیل پوځ وایي پرون د ورځې ناوخته په غزې ترنګه کې چې ورڅخه د اسرائیل پر لوري درې توغندي وشتل شوي او پر څو ځایونو بمباري وکړه. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل چې هلیکپټر او جت جنګي الوتکو د سخت دریز حماس ډلې تر ځمکې لاندې تاسات په نښه کړي وو. له غزې د اسرائیل پر لوري د توغول شوو توغندیو د لګیدو اصلي ځایونه نه دي په ډاګه شوي، خو د راپورونو له مخې دوه توغندي د اسرائیل په خاوره کې دننه لګېدلي دي. تر اوسه دغه توغندیو د توغولو مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی، خو ګمان کېږي چې هغه به د حماس د سخت دریز ډلې چې پر غزې کنټرول لري وسلوالو ویشتي وي. تر اوسه دواړو لورو ته د احتمالي تلفاتو په اړه اوختو احتمالي تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. حماس او اسرائیل په تیرو څو کلونو کې درې خونړۍ جګړې کړې دي. د دوی وروستۍ جګړه په 2014 میلادي کال کې وه چې 2200 فلسطینیان او 400 اسرائیلیان پکې ووژل شول. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کدا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کیا ازادي رادیو ټکی کم دی. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنوي څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم صافه وازی اوریدل شي. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان حکومت نن د نږدې شلو د سیمې د هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو د یوې غونډې کوربه دی. د ویډیو کانفرنس له لارې دغه غونډه له طالبانو سره د سولې له خبرو مخکې په دې هدف ترسره کیږي چې د سولې په اړه سیمه ییز اجماع پیاوړی او له مخې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. په دې اړه نور حال د اسدالله لودین پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د سولې په اړه سیمایزه او نړیواله اجماع له دې وړاندې هم رامنځته شوه، خو اوس افغان چارواکي هڅه کوي چې دغه اجماع پیاوړي او جر له طالبانو سره خبرې پیل کړي. په همدې هدف نن دوشنبه افغان چارواکي د نږدې شلو سیمایزو هیوادونو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو له استازو سره جرګه کیږي. د بهرنی چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه وایي
دا غونډه به د ویډیو کانفرنس لارې د رئیس جمهوری په وینا پرانستل کیږي او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تر رهبرۍ لاندې به مخته ځي. هدف د سیمې او د نړۍ د اجماع د تقویت ده، تر څو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل او مطلوبو نتایجو ته ورسیږي.
افغان دولت د آذربایجان، چین، مصر، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، روسیې، قطر، سعودي عربستان، ترکیه، تاجکستان، ترکمنستان، متحده عربی امارات او ازبکستان استازو ته بلنه ورکړي چې نننۍ غونډه کې ورسره برخه واخلي. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو، د اسلامي همکارۍ سازمان او امریکا ډیپلوماټان او استازي هم غونډه ته بلل شوې دي. افغان دولت دا اونۍ دوه نورې غونډې هم مختلري چې یوای سبا سه شنبه د کابل، بیجنګ او اسلام آباد ری اړخیزه غونډه ده، او بلې د پنج شنبه په ورځ د هغو هیوادونو ده چې تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان مسایلو کې ښکیل وو. د ټولو دغه غونډو بحثونه بل طالبانو سره د سولې د خبرو پر څرنګوالي ورټول وي، او پر دې سربیره د ستراتیژیکو او اقتصادي همکاریو خبرې هم پکې کیږي. دا چې افغان دولت له نننۍ او راتلونکو غونډو څه تمه لري، د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري په اړه ازادي راډیو ته وایي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او خلک د گاونډیو او سیمایزو هیوادونو صادقانه رول د افغان سولې د پروسې پر پرمختګ ډیر اغیزناک او مهم ګني، او تمه لري تر څو پر دې لار کې د افغانستان خلکو او د دولت سره همکاري وکړي. د دې لپاره چې یو باثبات افغانستان په سیمه کې د ثبات او حسین لامل دی.
دغه غونډه داسې مهال تر سره کیږي چې بین الافغاني خبرو ته لمړنۍ شرط چې د دواړو لورو د شپږ زره زندانیانو آزادول وو نږدې بشپړ شوی. افغان دولت تر اوسه د طالبانو څه باندې 4000 او طالبانو هم له 1500 زیات دولتي زندانیان آزاد کړي. د بین الافغاني خبرو پایل ته لا کره نیټه نه ده اعلان شوې، خو پریکړه شوې چې لمړنۍ ناسته به د قطر پلازمینه دوحه کې ترسره کیږي.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اتدا فرصت رو بکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام د راتلونکي پنجشنبې په ورځ مهیروي. راتلونکي پنجشنبې هم په کابل کې د هغو هیوادونو غونډه ده، کابل به د هغې هیوادونو د غونډو غونډې کوربه وي چې په تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان مسایلو کې ډیر ښکېلو. لکه څنګه چې مو واورېدل، د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د سیمه ییزې اجماع د پیاوړي کېدو لپاره نن د نږدې 40 د سیمې د هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو د یوې غونډې کوربه دی، او سبا به هم بله غونډه وي چې په دې غونډه کې به د کابل، پیکینګ او اسلام آباد استازي ګډون کوي. د ازادۍ په څپو اونیز پروګرام کې به د درې وړو غونډو د وروستیو نتایجو په باب آیا دا چې دغه غونډې به افغانستان د سولې مسیر ته یا د سولې بهیر ته پر وړاندې نور هم مخته یوسي، او په افغانستان کې به د سولې روانې هڅې کوم نتیجې ته ورسوي که نه، پر دې به له تاسو سره خبرې وکړو. خو اوس بیا هم د کابل چاپي خبرونو ته کتنه کوو چې تر ډیره پورې د سولې موضوعات راخیستي دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ناجیه صافی ورته کتنه کړې ده.
مسیر ورسپانې لیکلي تمه وچه پرون حکومت د طالبانو پاتې زر بندیان هم خوشی کړي او په دې سره بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شي، خو حکومت یوازې 400 نور بندیان خوشی کړل او د 600 بندیانو له خوشی کولو یې انکار وکړ. وړاندې راغلي د بندیانو نه خوشی کول په ظاهره د جګړې د دوام لامل ګرځېدلی، ځکه طالبان وایي هغه مهال بین الافغاني خبرې پیلوي چې 15000 بندیانې خوشی شي. د سرمقال لیکونکي په باور دا معلومه ده چې حکومت تر پایه په خپل دریز نشي پاتې کېدلی، نو له بده مرغه د دې ځنډ قرباني ولس ورکوي. مسیر لیکلي هغه کارونه چې حکومت یې د امریکا د فشار له امله حتمي کوي او اړ کېږي ویې کړي، ښه ده چې د افغانانو په غوښتنه او د سولې په نیت یې وکړي، چې په ویناي دا چاره به هم د حکومتي چارواکو په اړه د خلکو ذهنیت مثبت کړي او هم به له سولې او ثبات سره مرسته وکړي. بیسا ورسپانی لیکلی د افغانستان د سولې پروسې په وړاندې بیلابیل شکونه موجود دي. یو شمیر افغانان په دې نظر دي چې حسینه امریکا له پاکستان سره په معامله کې د افغانستان د جګړې بڼې بدلول غواړي، نه واقعي سوله. او بل دا چې خې دغه د سولې پروسه د ټرمپ لپاره تبلیغاتي او کمپاینی حیثیت ولري او صرف د تربیه ځلي انتخابېدو تعقیب شي او بس. ورسپانې د امریکایي ورسپانو د ارزونو پر بنسټ لیکلي چې ولسمشر ټرمپ ته د افغانانو سوله یوه انتخاباتي مسله ده، او دی په دغه پروسه کې د افغانانو تر سرنوشت او د خپلو پوځیانو تر برخلیک زیات په راتلونکو انتخاباتو کې د بیا ځلي کامیابېدو په فکر کې دی. د ورسپانې په باور په دوحه کې له طالبانو سره لاسلیک شوي موافقتنامې ته په کتو معلومیږي چې امریکا د سولې پروسې د ځنډېدو او شنډېدو لپاره کافي چانسونه پرېښې دي، چې له هغې جملې څخه د دواړو لورو د بندیانو د خوشي کولو مسله یادولی شو. د سرمقال لیکونکي په وینا امریکا ډېره هڅه کوي چې د افغان سولې پروسې ټولې برخې په خپل کنټرول کې ولري، او په وینا یې د مرکچي پلاوي لیست په واقعیت کې امریکایانو جوړ کړ او اوس د مصالحې عالي شورا په مختلفو برخو خصوصا دارالانشا کې هم د خپلې خوښې تعینات کوي. او هشت صبر اسپانی لیکلی د طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ له بنبست سره مخ شوې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلی لکه څنګه چې لیدل کېږي د طالب بندیانو د خوشی کېدو لپاره شریک شوی نوملړ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزې را پیدا کړې دي. د سر مقاله لیکونکي په باور د روښانه ده چې طالب بندیان د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ خوشی شوي چې په وینا یې دا ستونزې پیدا کړې او دلته باید د طالب بندیانو د